באמריקה רק רדיו אשנה. רדיו אשנה.
סדאי אמריקה. السلام عليكم درنو اوريدونكو زه زي باخادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د ورځې نه نیمه بجې دي په افغانستان کې د ماخام اوو بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري
افغانستان امریکا او ناتو د امنیتي ګواښونو درځيابې لپاره د ویګړي کمیټې په جوړولو سلا وکړه وسوالو په کونړ کې درې واکسیناتوران ووژل او نړیوالو د شمالي کوریا د اوږد واټن د توغندۍ توغول وغندل
نن د یخشن به ورځ ده د 2014 کال د فبروري د میاشتې اومه ده د افغانستان او پاکستان د موافقه لمخې هغه طالبان به وزبر شي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته نه دی حاضر د دې نورو رپورټونو نه مخکې ز زیبا خانم او روخان نور زید د ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان امریکا او ناتو ترمنځ د امنیتی تړونونو کمیسیون نن په کابل کې خپل لومړی غونډه وکړه د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم سنگزی ویل چې د ویګډي کاري کمیټې پر جوړولو سلا سوې ده ښاغلی سنگزی ویل چې دا کمیټه به ګډ امنیتي ګواښونه ارزیابي کړي او د منځب وړلو لپاره به لارې چارې ولټوي هغه وویل
چې د دې کاري ګروپ وظیفه او دنده دا ده چې د بي سي یا د امنیتي قرارداد د څلورمې ماده په اساس باندې به دوی خپل ارجابي سه دغه تهدیدات لکوم جنات په څه ترتیب هغه کېږي او څه رقم به مقابله کېږي دا کار نن په دې باندې فیصله شوی
شاغلی سنگزی زیاته کړ چې هڅې روان دي چې تر 2020 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه شي دغه راز غونډې ته د ناتو عمومي قومندان جنرال کیمبل وویل چې د تړون د عملي کېدو ته ژمن دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي هغه وویل
is a terrorist organization it kills afghans it kills innocent women and children
haqani wa terroristi shabakat da che afghanan khaze aw mashuman wajni aw asasi khabar da da che bayad mkhayuni wulshi amrika aw afghanistan tarmans amniyati aw difai tadun aw da afghanistan aw nato tarmans amniyati aw difai tadun afghan amniyati zawakuna sara da kar imkanat barabarawi che da haqani shabake patsir da terroristi shabako mkhayuni wulshi
افغانستان او امریکا تیر کال امنیتی تړون لاسلیک کړ چې لمخه امریکا د افغان امنیتی ځواکونو په تجهیز او روزنه کې مرسته کوي
بل پلو د افغانستان د بارنې او چارو وزارت ویلي دي چې د هغه ډلو خلاف به د زور نه کار واخلي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي پرون په سلور اړخي زغونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و پریکړه وشوه چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې کیږي طالبانو بیا د اسلام آباد خبرې یو اړخي بللې دي او ویلي دي چې نتیجه به ورنکې د دې خبر تفصیل اکرام شینواری را لګلې ده
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو په سرګندونو کومه تفصیل نه ذکرې خو دغه وزارت ویان نن د یک شمې پورس دا غوډلو پر وړاندې چې د سولې خبرو ته لا چمتو نه دي یو خبريال دی او پښتنې په جواب کې ویل چې اوس د دوی هیله د خبرو پیلې دل دي
په صلح اولویت قائل استیم صلح را ترجیح میتیم و با آغاز
خغلی مستغنی ویل اوس موږ سولې ته لومړیتوب ورکو او د سولې د خو بریالیو خبرو پیل ته هیله من یو او به هم تکرار کوم چې تر اوسه چې کوم خ او بریالي پرمختګ سلور اړخیزي ډلې لره او لکه چې تاسو په هیګي د هغو ډلو په حق لا کوم چې بحث کی شته چې سولې ته چمتو ندي او یا هم د سولې د خبرو خنګزي افغانستان او پاکستان وعده کړي او موافقه کړي چې له دغه سي ډلو پر وړاندې به د ټولو هغو امکانات څخه چې په لاس کې لري کار واخلي او پر وړاندې به جدي مبارزه دوام ومومي د افغانستان د سولې علي شورا هم د اسلام آباد د شنبې د ورځې د سلور اړخیزي غونډې پریکړه هر کله کړی دي
خبرونه ته ادامه ورکوو د کونړ د ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې وسلوالو درې واکسیناتوران وژل دي نور تفصیل د زبیولا غازی پر رپورت کې
د کونړ د امیر روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی امریکا غتول د واکسینو د غدری وړ کارکونکو وسلوالو سړو د سلواغي میاشتې په و منیټه نیولیو او نن ساري مړی مندل شوی
زمنګا د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د هلګل پرهی کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د ان آی ڈی کمپاین کم سپروائزر چھو دا دواړه شهیدان شوی دی او دا دریم کس دی دا زمونږ رسمي کارمن نه دی ولی دغه محل کې همیشه د پاره موږ سره رضاکار پاتې شوی.
چارواکي وایي دغه واکسیناتوران د شلغشي په نومي وغرنۍ سیمه کې نیول شوی وو. که څه هم تر اوسه د دغه پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په سیمه کې میشت پاکستانی طالبان د دې وژنو ذمهوار ګڼي. په دې اړه ویلی شم چې دغلته بهرني پاکستانی طالبان دي چې ولسی خلک ځوروي او هم دې ډلې دغه روغتیایي کارکوونکي وړي.
زبی الله غازی و چې په کونړ کې د دریو واکسیناتورانو د وژلو په اړه رپورټ راکړ. دغه بشپړ رپورټ په د خبرونو وروسته واوري. بل پلو ته د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې نوې شمسی کال ته به په نو ولسوالۍ کې د پولیو واکسین لپاره 2000 دایمي واکسیناتوران په دندو وګماري. په دې اړه هم رپورټ لرو چې د خبرونو وروسته به واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نړیوالو د شمالي کوریا لخوا د اوږدو واټن د توغندي د توغولو په حقله د غسینا ډک عکس العمل څرګند کړی دی. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې پیکینګ وغند چې په ښکاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلې خلاف ورزي کړی دی. د امریکا د ملي امنیت مشاور سوزن رایس ویل شمالي کوریا لخوا د بلستیک د ټکنالوژي استعمال یعنی د دغه هواد لخوا د سیمه لپاره د بے ثباته کولو یو پارهونکو عمل دی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د څو فیصلو نه ښکاره خلاف ورزي ده. رایس زیاته کړه چې د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام زمنګ د منافعو لپاره چې زمنګ د ملګرو هوادونو امنیت هم پکې راځي یو جدي خطر دی. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گین هی د شمالي کوریا لخوا د راکټ توغول د زغم وړ نه دی بللی او ویلي دي چې دا یو پارهونکو عمل دی. د جاپان صدر اعظم د برتانیې د بارنۍ چارو وزیر او د فرانسې حکومت روسي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د شمالي کوریا دغه عمل غندلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن غونډو کې او د شمالي کوریا د راکټ د توغولو په حق لبه وغږیږي.
په تایوان کې د ژغورنې عملیات روان دي چې د زلزلې نه وروسته د خاورو خځلو ته لاندې پاتې خلک راوباسي. چارواکو ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي د 6.4 درجه په شدت زلزله وسوه چې 4 کسان یې مړه کړل او 500 نور یې ټپیان کړل. زلزله د تاینان په ښار کې سوې ده چې 2 میلیون کسان پکښې ژوند کوي.
د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندیدانو د بارنۍ پالیسۍ په حقله خبرې کړې دي او په یو بل انتقادونه کړې دي. په امریکا کې د 2018 کال د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندیدانو ترمنځ تیره شپه مناظره وشوه. نور تفصیل متیو لا بدولي.
د پرون شپې په مناظره کې د امریکا د نیو جرسي والی کریس کریسټي چې اوس د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید دی، په ډیره سخته لهجه په سناتور مارکو روبیو په دې انتقاد وکړ چې دا هغه په قول تجربه نه
لري. تاسو په داسې پریکړو کې برخه نه ده اخیستې چې د نتایجو مسؤلیت یې در په غاړه وي. تاسو دا کار نه دی کړی.
جب بش هم په مارکو روبیو انتقاد وکړ او په دې وروستیو وختونو کې د مارکو روبیو محبوبیت ډیر شوی دی او د تیرې اونۍ د ایوا د ایالت په انتخاباتو کې هغه دریم نمبر راغلی. سرویګان خیچې د ډونلډ ټرمپ د نیو همشایر په حالت کې تر خپل نورو جمهور غوښتونکو سیالانو مخکې دی. د نیو همشایر په حالت کې به د سې شنبه په ورځ مقدماتي انتخابات وشي. په مقدماتي انتخاباتو کې چې د امریکا په ټولو ایالتونو کې به وشي، دواړه ګوندونه به د 2024 کال د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان وټاکي. متیو لابد، امریکا آشنا رادیو.
او دا هم پاتې خبرونه. په ترکیه باندې نړیوال فشار مخ په زیاتېدو دی تر څو د سوریې ها خلک خپل ملک ته پرېږدي چې په تیرو څو ورځو کې ځانونه د ترکیې سرحد ته رسولي دي. د سوریې دغه مهاجر د حلب د ښار نه تښتېدلی دي. د حلب په ښار باندې د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسانو ملاتړ ورسره دی بریدونه پیل کړي دي. د کولمبیا جمهور رئیس وایي چې په هیواد کې د 3 زره ډېرې امیندوارې ښځې د زیکا په وایرس اخته سوي دي. ژان مینوال سانتوس چې په کولمبیا په دولتي تلویزیونې برایش په خبرې کولې وویل چې تر اوسه داسې کره شواهد نشته چې دا وښیي چې د زیکا وایرس خامخا د مایکروسفالي د ناروغۍ سره تړاو ولري. او د سومالی حکومت وایي چې په امنیتي ویډیو کمرو اخیستل سي ویډیوګانې دا ښیي چې دوه کسان چې پوځي یونیفورمونه اغوستي دي د موګادیشو د هوایي ډګر د تلاشي نه تیریږي او یو مسافر ته یو لپټاپ کمپیوټر ورکوي. دغه مسافر په هغه الوتکې کې وژل سوی دی چې د سې شنبه په ماښام پکښې 14 وسوه. د سومالی د کابینې ویاند عبدی سالان احمد
اتو امریکا جخت ول چې د ملي استخباراتو د ادارې امنیتي ویډیو شی چې دوه کسان یو مسافر ته په پټ لپټاپ ورکوي. د مسافر مړی بیا د هغې کندې نه راایستلسوې دي چې د چاودنې له امله جوړه سوې وه. د سومالی د استخباراتو د ادارې او چارواکي امریکا جخت ویلي دي چې د موګادیشو د هوایي ډګر کارکوونکي توقیف کړي دي او پوښتنې ګرویژنې ورنه کوي. دا د دې سات خبرونه.
د سیمیا نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د خوندز خلکو ویلي دي که دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو په ضد عملیاتونه کوي نو دوی به د دواړو خواوو د دولت او طالبانو په ضد پاسونه کوي. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اورو. اوس راځو د سپورت په هکله خبرونه ته. مطیع الله بصب د نن ورځې د سپورت غټ خبرونه راټول کړي دي. عبد سمیر باندې وکي مهمه خبره څه ده؟
مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د په هند د ګجرات په اهلت کې دي. دوی هلته د راتلونکو کومې لوبې چې دی یو خو د آسیا د کرکټ نه جام دی په د میاشتې په اخر کې کیږي. افغانستان باندې لسم د فبروري په بنگلاديش کې د عمان، هانګ کانګ او د متحده عربي امارات سره لوبې کوي. اگر درې وړ وګټي نو بیا به سلیشتم تاریخ باندې د هند، پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا سره آسیا په جام کې داخليږي.
په هند کې به لوبې کوي.
هند کې اوس تمرینات روان دي، لوبې بیا په بنگلاديش کې د آسیا جام. او هند چې دی هغه کې بیا په مارچ کې نړیوال جام چې هغه د افغانستان ټیم په کوم ګروپ کې چې دی، یا کې هانګ کانګ، سکاټلند او زمبابوي. افغانستان به هغه هم درې لوبې کوي نو چې هغه هم وګټي نو بیا په خپل ګروپ کې د انګلستان او سریلانکا او د جنوبي افریقا د ټریبون سره لوبې کوي. اوس دستي افغانستان څلور تمریناتي لوبې ورته جوړې شوې دي چې نن لوبه د ګجرات د ایالت نه په دریو وکټو باندې ګټلې ده. نو دې لوبه کې دوی دا کوشش کوي د کرکټ بورډ وینا باندې چې هغه لوبغاړي چې خوز لیګي په دې لوبو کې د دوی نه په 15 لوبغاړي بیا غوړه کیږي چې هغه بزي بنگلاديش ته په سیالي کې برخه اخلي. او یو خبر د 19 کلن لوبغاړو دی چې هغه تیر نړیوال جام کې په ووم مقام راغلو، دې کې په نهم مقام شو. یعنی کې درې لوبې لرلې، دوی وبللې پاکستان او سریلانکا ته، نو هغه وروسته لوبې کاناډا نه وګټله، نو هغوی اوس یو قدم شاته راغلي دي. او نن په پاکستان کې چې کوم د کرکټ سوپر لیګ په دوبۍ کې روان دی، د کوټې د پېښور لوبه ده. نو موږ مینوا د اوریدونکو چې کوم د کرکټ دي، نو څوک د کوټې دي نو په کوټې د دوا کې، څوک د پېښور دی په پېښور ته دوا کې.
معلومه شي چې د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان د موافقه لمخه به هغه طالبان وزبل شي چې د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. دا خبره د افغانستان د باندنیو چارو وزارت کړې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د درېمې څلور اړخیزي غونډې د پریکړو په باب خبرلارانو ته د معلوماتو د وړاندې کولو په وخت ویل چې تمه ده چې د طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنځ خبرې به د فبروري د میاشتې تر پایه ترسره شي.
کشورهای ګروه هماهنګي چهار جانبه توافق نمودند که تلاش های مشترکشان را
خغلی مستقنیویل سلول ارخید و خبرو در مهنگی پر دلک شامل و هیوادو موافقه کردی چی در افغانستان در حکمت او در طالبان و در صلاحیت لرون که اصاد و ترمز مخامخ خبر در پار در نیشنی چاکلو تا چی تم در روان کل در پی باری در میشی ترپای با ترسرشی خپلو حسو تا دوان ورک کردی. در شنبی پورست در افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اصاد و در سلول ارخیز بهیر پدری مغونده که چی در پاکستان در اسلام آباد پا خار که جوره شوی و در افغانستان در حکمت او طالبان و دلو ترمز در سولی در خبرو در پار دلاری نقشیتا روستای بنا ورکړه. د دغه غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې د سلور الخیز بهیر سلورمه غونډه به روانې ایسوي میاشتې په دریشتمه په کابل کې جوړ شي. طالبانو د اسلام آباد پریکړې یو الخیزی بللی او ویلي چې دا خبرې به هیڅ پیلې ونه لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د طالبانو په سرګندونو کومه تفصیله نه ده کړې، خو دغه وزارت ویان نن د یکشنبې په ورځ دا غوډلو پر وړاندې چې د سولې خبرو ته لا چمتو نه دي، د یو خبریال د یو پښتنې په ځواب کې ویل چې اوس د دوی هیله د خبرو پیلېدل دي.
لستم صلح را ترجیح میتیم و با آغاز
خغلی مستخنیویل اوس مونږ سولې ته لومړیتوب ورکو او د سولې د خو بریالیو خبرو پیل ته هیله منیو او به هم تکرار کوم چې تر اوسه چې کوم خ او بریالي پرمختګ سلور اړخیزي ډلې لره او لکه چې تاسو په هیګي د هغو ډلو په حق لا کوم چې بحث کی شته چې سولې ته چمتو ندي او یا هم د سولې د خبرو خنګرزي افغانستان او پاکستان وعده کړي او موافقه کړي چې له دغه سي ډلو پر وړاندې به د ټولو هغو امکانات څخه چې په لاس کې لري کار واخلي او پر وړاندې به جدي مبارزه دوام ومومي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي نو چې په سلور اړخیزه غونډه کې شامل هیوادونه هم دغه مبارزه څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په سیر د افغانستان د سولې علي شورا هم د اسلام آباد د شنبې د ورځې د سلور اړخیزه غونډه د پریکړو هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا د بهرنی اړیکو مشر محمد اسماعیل کاسمیار امریکا غشنر علي سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه چې په درې مسلو اړخیزه غونډه کې کومې پریکړې شوي د سولې علي شورا یې ستاینه کوي.
تا حال خو مثبت است، تا جایی که ما به جریان هستیم در یک فضای حسن و تفاهم و حسن نیست.
خغلی کاسمیر ویل لنیک امرغه تروس زمون ارزوانی مثبتی دی. ترکمه چی مون تا معلومه شوی سلور و هیوادو د تفاهم پا پزا که خیر آده سرگنده کرده. خود افغانستان در چاریاشمیر کارپوهان د طالبان سرگنده اون تا پا کتنی در گنی چی در سول مخامخ خبری با جر پیل نشی او یا سو وقت پا وقت.
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پشتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د کونړ د ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې وسلوالو هغه درې واکسیناتوران وژلي دي چې سمده مخ کې نیولې وو. زبی ولا غازی رپورټ را لېږلی دی.
د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی امریکا غږ ته وویل د واکسینو دغه درې واړه کارکوونکي وسلوالو سړو د سلواغې میاشتې په اومه نیټه نیولې او نن ساري مړی موندل شوي.
زمونږه د غازی آباد ولسوالۍ اړونده د هلګل پرهی کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د ان آی ډی کمپاین کوم سوپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوي دي او دا دریم کس چې دی دا زمونږ رسمي کارمن نه دی ولې دغه محل کې همیشه دپاره مونږ سره رضاکار پاتې شوی.
چارواکي وایي دغه واکسیناتوران د شلغشي په نومي و غرنۍ سیمه کې نیول شوي وو. که څه هم تر اوسه د دغې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې خو د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل په سیمه کې میشت پاکستانی طالبان د دې وژنو ذمهوار ګڼي. په دې اړه ویلی شم چې دغلته بهرني پاکستانی طالبان دي چې ولسی خلک ځوروي او هم دې ډلې دغه روغتیایي کارکوونکي وړي. خود کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم وای دغه واکسیناتوران وسلوالو طالبانو وژلي. که څه هم تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د دغه وژنو پړه نه ده منلې خو له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د پولیو له واکسینو سره مخالفت نه لري. د کونړ ځایي اوسیدونکي د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو ژوند ته دې پام وکړي.
که چیرې دغه واکسین داسې یو څه پکې وي بدن ته نقص رسوله نو نور نړۍ کې به دغه واکسین نه تطبیقېدلې. نو هیله مې د وسلوالو ډلو نه دا ده چې دغه رضاکارانو سره دې همکاري وکړي تر څو د کونړ او بیا خصوصا ټول افغانستان کې دغه واکسین په ښه شان سره ترسره شي.
که څه هم تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د واکسینو د برخې د عامه پوهاوي یو کارکوونکی وژل شوی و خو دا په روان میلادي کال کې د افغانستان په کچه د واکسیناتورانو د وژنې لومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. زبی الله غزي، آشنا رادیو، کونړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د کندز د ولایت خلکو حکومت ته ویلي دي که د طالبانو په ضد اقدام ونه کړي او عملیات ونه کړي نو دوی به د طالبانو او د دولت په ضد پاسونه کړي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را کړی دی.
لا مرکزی دولت څخه امنیت غواړو، مرکزی دولت د دروغو وعدې.
د قندوز ښار کې په لسګونو مدني فعالانو، قومي مشرانو او مطرح خلکو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د امنیت لپاره هر څومره چې ضروري باید عملیات پیل کړي او کنه دوی به د دواړو خواوو دولت او طالبانو پر ضد پاڅون وکړي. دغه خلکو د تیرو شپږ میاشتنیو جګړو په ترڅ کې د عامو خلکو د وژل کېدو یادونه کوله چې د جګړې زیات زیان عامو خلکو ته رسیږي. د قندوز د خار له څلورو دروازو او د ولسوالیو له مرکزونو اخوا نورې ټولي سیمې او کلی د طالبانو په ولکه کې دي. دولتي مامورین او د موسسو چارواکي له خار د باندې نشي وتلې. د قندوز والی حمدالله دانشي هم وایي چې مرکزی دولت باید زر تر زره د مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي ترڅو قندوز د طالبانو له محاصرې ووځي.
په پیش از فرار رسیدن فصل ګرما عملیات شروع شو او امیدواري بسیار زیات
د ګرمۍ لراته ګوډان دی باید عملیات پیل شي او موږ هم د قندوز له خلکو سره هم غږی یو چې عملیات باید پیل شي ترڅو قندوز د طالبانو له محاصرې ووځي. په هغه غونډه کې چې خلکو له دولت څخه د عملیاتو غوښتنه کوله او هم یې دولت ته اختر ورکاو وی ویل چې دوی نور د خلکو له جنازو ستړي شوي دي. حمدالله بلوچ غونډې ته داسې ویل: د قندوز خار د وحشت په جزیره بدل شوی. هر شیبه خلک تشویش کې دي. نور د تختیدلو، بې کوره کېدلو او جنازو کولو حوصله نه ده پاتې. عبدالغفور هوتک د قندوز د ځوانانو چارو امیر هم په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل چې د قندوز د خلکو له مخونو روڼتیا روانو حالاتو لوټلې ده او زیاته یې کړه:
د مسؤلینو تعهد د غریب د اولاد قرباني ده. تعهد یې څه شی ده؟ دولت اراده لري، دولت متحد است، دولت متحد بر خون غریب است، دولت متحد با بی‌عزتی مردم غریب است. برای خودش هست، بله، برای خودش متحد است، برای خودش پاسپورت سیاسی
رو هم شامل. هوتک وای چې د قندوز له خارا ټول هغه خلک وتلی چې زیات او کم سرمایه درلوده.
توجه د مرکز بیخي قطع پرې شوی ده. دا خل درګه د فرار کې دي. یو څوک چې لاس روپیه په بایډ دري هغه د قندوز نه وتاي ده. نو دا خل وای چې څلور ولایت رئیس جمهور رئیس د اجرایا معاملات کړی طالبان ته ورکړي. او دلته جنگ کې ګلاله مجلس جنگ میدان جوړیږي. جنا ان موږ ځو. او بل مرکز ته تر اوسه به هیڅ توجه نه کوي. کمانډان د فرقې وای چې ورور د پټش کومندان دی فرقیم لیوای هم د سه یو جنگ از تر کو تر کو نه خلی دا د تلور سربازان دی وطن په شهیدان کې ډیر ته بس ور عمله او چې 50 ډیر ستنګ په سی ور ورلی ترک په سره وته ودرې کته په دوه تیم نور کته کیږي ټول طالب چې عمله کې لاس نه فرې دی ور دي 2000 نفر 2000 نفر هم دغه تر دوه وسته کې خانې چې ودی بدار روانه د دې ډېر جوړ کی راشي دا وجه هر ورځ په خلکو تاثیر اچي خلک نه اچاره سي دي خلک وایي چې دولت دولت نه کیږي.
هغه وایي چې دوی دغه غونډه کې په دې هم خبري وکړي چې ک دولت د قندوز د ساتنې لپاره اقدام نه کوي د قندوز خلک به د دولت او طالبانو پر ضد پاتون وکړي.
د حال پات چې موږ قیام وکړو د دولت پر ضد او طالب پر ضد د دوه پر ضد یو قیام وکړو چې ځان د هم دولت نه خلاص کړو. هغه په دې معنا چې د انسان سمولو برز وغلا به ټول تخم کور نه وري. هر چاري ساتو کې 15 کور په قندوز کې ورانيږي د دولت نه خوانه 15 کور ورانيږي په هر کور کې یو نفر شهید یو نفر زخمي
د دغه اعتراضي غونډې په ترڅ کې خلکو دولت ته لس ورځې وخت ورکړي ک په قندوز کې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل نشي دوی به له هغه وروسته فیصله کوي چې باید د ځان او د قندوز د ساتنې لپاره څه وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
مانگ دا امریکا غیق آشنا رادیو نگه گیگو د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په افغانستان کې د بی کیفیت تیلو په استعمال وارداتو په ضررونو باندې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام کوربه حفیظ آصف دی. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د افغانستان امریکا او ناتو ترمنځ امنیتی تړونونو کمیسیون نن په کابل کې خپل لومړی غونډه وکړه. د غونډې په پای کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم سنګزي ویل چې د یوې ګډې کاري کمیټې په جوړولو سلا سوې ده. ښاغلی سنګزي ویل چې دا کمیټه به ګډ امنیتي ګواښونه ارزیابي کړي او د لمنځه وړلو لپاره به یې لارې چارې ولټوي. دغه راز غونډې ته د ناتو عمومي قمندان جنرال کیمبل وویل چې د تړون عملي کولو ته ژمن دی او له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو ډلو خلاف به د زور نه کار واخلي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. پرون په څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه سوه پرېکړه وسوه چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ به مخامخ خبرې کېږي. طالبان بیا د اسلام آباد خبرې یو اړخیزه بللې دي او ویلي دي چې نتیجه به ورنه کړي. د کونړ د ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې وسوالو درې واکسیناتوران چې څه موده مخکې یرغمل کړي وو وژلي دي. په تایوان کې د ژغورنې عملیات روان دي چې د زلزلې نه وروسته د خاورو خځلو تر لاندې بند پاتې خلک راوباسي. چارواکو ویلي دي چې د شنبې په ورځ سهار وختي د 6.4 درجې په شدت زلزله وسوه چې 4 کسان یې مړه کړله او 1500 نور یې ټپیان کړل. د امریکا د جمهور غوښتونکو د ګوند احتمالي کاندیدانو د بهرنۍ پالیسي په اړه خبرې کړې دي او په یو بل انتقادونه کړي دي. په امریکا کې د 2016 کال د انتخاباتو لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي کاندیدانو ترمنځ تیر شپه مناظره وسوله. نړیوالو د شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن د توغندې د توغولو په اړه د غوسې نه ډک عکس العمل ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې پینګ یانګ وغنده چې په ښکارې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د فیصلې خلاف ورزي کړې ده. او په ترکیه باندې نړیوال فشار مخ په زیاتېدو دی ترڅو د سوریې هغه خلک خپل ملک ته پرېږدي چې په تیرو څو ورځو کې ځانونه د ترکیې سرحد ته رسولی دي. د سوریې دغه مهاجر د حلب د ښار نه تښتېدلی دي. د حلب په ښار باندې د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسانو ملاتړ ورسره دی بریدونه کړي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوچي ویروسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.